غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر منوریدن کو السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته.
مسکو ویلې دی ته تیار دی چې په افغان طالبانو د بندیزونو په احتمالي لری کولو کې نرمښت وشي. د امریکا پوز ویلې چې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر یې په سوریه کې د تلافیز واکونو په برید کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د ځانمرګ برید د مړو شمیر 26 کسانو ته رسیدلی دی. او ترکیه په روسیې باندې د روسیې د بمبارۍ له کبله یو عربیا سخت انتقادونه کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د جدید میاشتې نهمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 15مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې به واوري چې 2015 کال د افغانستان لپاره د ګواښونو او ناامنیو ډک کال و. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. په کونړ ولایت کې د پولیو د واکسین په هکله رپورټ لرو، او سعودي عربستان ته د ترکیې د جمهور رئیس د سفر په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. خوست په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د روسیې د تاس خبری آژانس د یو جګپوړي ډیپلومات له کوله ویلي دي چې ماسکو دې ته چمتو ده چې پر افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لرې کولو کې نرمښت وشي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په هغوی باندې لګېدلی دي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکی زمیر کابلوف د تاس خبری آژانس ته همدارنګه ویلي دي چې ماسکو په ملي روغه جوړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. شغلی کابلوف وویل که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو لرې کېدل د افغانستان د حکومت د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي، روسیه د دغو بندیزونو د لرې کولو ملاتړ کوي. د امریکا پوز ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی، او زیاته کړي چې هغه تیره میاشت په پاریس کې د تروریستي برید کوونکو د مشر سره راسن روابط درلودل. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سټیو ورن د سه شنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې شرافي المودان تیره اونۍ د دسمبر په 14مه وژل شو. هغه ویل مودان د عبدالحمید باود چې داسې باور کېږي چې پاریس کې د همغږې بریدونو چې 130 کسان پکې ووژل شول د ډلې مشر وو. باود د پاریس د بریدونو څو ورځې وروسته د نومبر په 14مه د پولیسو په یو چاپه کې ووژل شو. وارن وویل چې ماودان په لویدیځ باندې د نورو بریدونو پلانونه جوړول. د پاکستان په مردان ښار کې د ځانمرګ برید د مړو شمېر 26 کسانو ته رسېدلی دی، او د 20 څخه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. نور تفصیل به ده شافی سردار په دې رپورټ کې وایي.
د پولیسو یو افسر نعیم خان مطبوعاتو ته ویلي دی چې ځانمرګ برید کوونکی په موټر سایکل سپور و، او په داسې وخت کې یې په ځان پورې تړلې بمونه واچول چې خلک د نادرا د ملي احصایې یا نادرا دفتر مخې ته په قطارونو ولاړ و. په مردان کې د پولیسو یو افسر سعید وزیر رسنیو ته وویل چې برید کوونکی په یوه موټر سایکل باندې سپور و، او هغه وخت یې چاودنه وکړه چې د ودانۍ د مرکزي دروازې سره یې ټکر وکړ. هغه وویل چارواکو برید کوونکی پیژندلی او تحقیقات یې پیل کړي دي. د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې کوشش کوي د پاکستان حکومت راوپرځوي او پر ځای یې اسلامي سخت دریځه قوانین نافذ کړي، ادعا کړې چې دا برید هغوی کړي. د دغې ډلې ویان یو بیان امریکا ژغ ته استولې دی. ویلي دی چې د نادرا دفتر یې د دې دپاره په نښه کړی و چې د پاکستان د تروریزم ضد د جنګ برخه وه. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یوه جلا بیان کې امریکا ژغ ته ویلي چې د هغوی تحریک د مردان د بمی برید سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه چې د ملکي کسانو هدف ګرځول د هغوی پالیسي نه ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د کولمبیا د جمهور رئیس جوهان مینول سانتوس سره د فروری په میاشت کې په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي، او دا کار د فارس د یاغیانو سره د سولې موافقه د مالويش څونې لمخ کیږي. سپینې ماڼۍ د سه شنبه پر ورځ ویل دا ملاقات به د دې فرصت برابر کړي چې د امریکا متحده ایالاتو او کولمبیا ترمنځ د کامیابې ملګرتیا لمانځنه وسي او دغه راز د جمهور رئیس سانتوس د هغو هڅو ملاتړ کول وي چې د فارس د یاغیانو سره د دوامدارې سولې لپاره کړي دي. متحده ایالاتو په یو پروګرام کې چې د کولمبیا پلان ورته ویل کیږي $10 میلیارد خرڅ کړي دي. دا یو پوځي او ډیپلوماټیک ماموریت دی چې د کولمبیا د حکومت سره مرستې کوي چې د مخدره موادو د قاچاقبرانو ډلې او په دغه هیواد کې 50 کلنه یاغیتوب ختم کړي. ترکیه په روسیې باندې د روسیې د بمبارۍ له کبله په هغه هیواد باندې یوربیا انتقاد کړی دی. د روسیې هوایي ځواکونو د سوریې د ادلب په شمال ختیځ باندې هوایي بریدونه کړي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود طغلو د سه شنبه پر ورځ ویل چې د روسیې په هوایي بریدونو کې زیاتره ملکیان او د بشار الاسد حکومت میانره و مخالفین پنشه کیږي. د ترکیې صدر اعظم د پارلمان د غړو سره د ملاقات په وخت کې په ادلب باندې د روسیې د یک شنبه د ورځې هوایي بمباری وغندله. د ترکیې او روسیې ترمنځ تیره میاشت هغه وخت تاوتریخوالی راپیدا سو چې ترکیې د سوریې په سرحد باندې د روسیې جټ الوتکه ووشتله. انکره تور لګولی وو چې د روسیې دغه جټ الوتکه د ترکیې سرحد ته رانوتې وه، بلې خوا روسیې دغه تورونه رد کړي وو. او په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندي ساتنې کمیټه وایي چې په 2015 کال کې د 110 خبریالانو د وژلو پیښه ثبت کړې دي. دغه کمیټه وایي چې 90 خبریالان د اسلام پالو سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریه او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو تر ټولو ګواښمن او خونړی ځایونه بدل شوي دي. دا ځل د معمول په خلاف فرانسه په دې لیست کې درېیم ځای لري، ځکه چې اته خبریالان یې په پاریس کې د چارلی ابدو د تنظیم مجلې په دفتر باندې چې د اسلام د پیغمبر کارټونونه چاپ کړي وو د اسلامي سختریزو په حمله کې وژل شوي دي. د بې سره د خبریالانو ټولنه د سه شنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې لږ تر لږه 8 خبریالان د 2015 کال په دوران کې د کار په ترڅ کې وژل شوي دي. دا ټولنه زیاتوي چې د دې احتمال هم زیات دی چې په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکنانو د کارکوونکو شمیر له دې نه هم زیات وي، ځکه چې د ځینو نورو خپرو شوو راپورټونو پر بنسټ چې په خبري یا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي د نورو 43 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالي لا نه دی معلوم. داود دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:00 او 10:00 دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې رپورټه 2015 کال د افغانستان لپاره لګواښونو او ناامنیو ډک کال و. په دې کال کې د ناامنیو بې سارې پیښې رامنځته شوې. په دې کال کې د داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د طالبان لخوا د کندوز ولایت او یو شمیر ولسوالۍ ونیول شوې او جګړه د دغه هیواد شمالي ولایتونو ته وغځېده. په همدې توګه په دغه کال کې له مرګ ژوبلې ډک لسګونه تروریستي بریدونه ترسره شول او د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او داعش ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې چې پکې شکیل وغاړو او ملکي افغانانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې خبریال ممتاز بهیر په 2015 کال کې د افغانستان د ناامنیو ځینو پیښو او خونړیو پیښو ته کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې په افغانستان کې ناامنی ډیره او دا هیواد د بې سارې خونړیو جګړو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد و. د 2015 کال د ناامنیو لومړنۍ پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې رامنځته شوه. د افغانستان سویلی ولایت هلمند چې په وروستیو ورځو کې هم د سختو جګړو ډګر و، د روان کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې په شپه د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د واده په مراسمو د یو توغندي د لګیدلو له امله خادي په غم بدله شوه.
افغانستان روز خونباره بود.
دا د امریکا غږ د آشنا تلویزیون راپور دی چې د پیښې په شپه خپور شو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. له دې پیښې څخه باندې 2.5 میاشتې وروسته د زابل په شاجوی کې د لومړي ځل لپاره د داعش جنګیالیو له هرات څخه کابل ته د تلونکي 2 بسونو 10 مسافر برمته او نامعلوم ځای ته ولېږدول. افغان حکومت د برمته شوو مسافرو د ژغورلو لپاره هڅې پیل کړې چې په پایله کې 23 تنه وژغورل شول، خو په نومبر میاشت کې د 2 برمته شوو مسافرو مړي چې سرونه ترې غوڅ شوي وو په زابل کې وموندل شول. د پیښې پراخ ولسي غبرګون راوپارو او زرګونو افغانانو چې د وو وژل شوو مسافرو جنازې له ځان سره لېږدولې په کابل کې لاریون وکړ.
د اپریل میاشتې په 14مه نیټه بیا د افغانستان شمالي ولایت بدخشان په جرم ولسوالۍ کې طالبانو د افغان پوسټ پر پوستو برید وکړ او اتلس افغان سرتیری وژل چې له اتوس خیسرونه پرې کړی وو. په دې برید کې لس سرتیری ټپیان او لس نور تریتم شوي وو. دغه راز د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد د یو خونړي ځانمرګي برید شاهد وو.
نن سهار شاوخوا ته بجې د جلال آباد خاطر
دا هغه راپور دی چې لپیخي وروسته د ازادي رادیو لخوا چمتو او خپور شو. په دې ځانمرګي برید کې د یو شمېر نظامیانو په ګډون و دیرشتنه وژل شوي وو او لکتر لګه 115 نور ټپیان شوي وو. په همدې توګه د مې میاشتې په پیل کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر راپورته کړ. دا ډیورنډ کرښه ته څیرمه د ننګرهار ولایت د شینوارو او خوږیانویو په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو په وقفه توګه خپل منځي جګړې پیل کړې. خو د جولای په 12مه نیټه بیا افغان حکومت په چین ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ له جګړو څخه په ګټې اخیستنې د دواړو ډلو خلاف عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو په پای کې چې درې میاشتې دوام وکړ، افغان امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې تر 600 وسلوال مخالفین یې وژلي او سیمه د داعش له جنګیالیو څخه پاکه کړې ده. په دې وقفه او اوږدو نښتو کې زیات شمېر ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته او تر 30,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شول.
د ظاهر قدیر د پلویانو جګړه خورا سخت
خو لا هم په دغو سیمو کې جګړه دوام لري. د وروستیو راپورونو له مخې د ولسی جرګې د مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ملیشو او د داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه نوې بڼه غوره کړې ده.
ان چې د یو بل جنګیالیو سرونه پرې کړل، جګړه د داعش تر ولکې لاندې د زاړه د سرک
سیمه په اگست میاشت کې بیا د کابل ښار د مرګونی ځانمرګو بریدونو شاهد وو.
شاهد شهر کابل پنځشنبه شپه
د د شاشید په سیمه کې د درنې 14 په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی.
پایتخت را در نیمه شب تجربه کرده است.
د اگست 14مه د کابل میشتو لپاره یو خونړی ورځ وه. په دې نیټه په شاشید کې د یوې درنې 14 له امله لږ تر لږه 50 ملکی وګړي وژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول. د غرس پر همغې ورځ کابل د دوو نورو بریدونو شاهد هم وو. د سپتمبر په 26مه نیټه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال 14 لږ تر لږه 10 وژل او شاوخوا 15 نور یې ټپیان کړل. خو د همدې میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په شمال کې د ناامنیو تر ټولو لویه پیښه رامنځته شوه.
کندوز در شمال کشور کې از ولایت
دا د کندوز د سقوط په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی. د سپتمبر په 8مه کندوز د طالبانو په لاس سقوط وکړ او د اکتوبر په 10مه له سختو او دوامداره جګړو وروسته بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. د کندوز په جګړو کې 200 افغان سرتیری او یا ملکی وګړي او 950 وسلوال طالبان ووژل شول. په همدې توګه په دغو جګړو کې نږدې 2000 کسان ټپیان شول او په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شوې. دغه راز د کندوز د جګړو پر مهال په دې ولایت کې د بانکونو او د خلکو د شخصي شتمنیو د لوټولو راپورونه هم خپاره شول. د کندوز د بیرتنی ولو جګړې لا دوام درلود چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه. افغان چارواکو د وردوج په جګړه کې د مرګ ژوبلې کره ارقام نه و په ډاګه کړي، خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي وو چې په دې برید کې نږدې 50 افغان سرتیري وژلي دي. د نومبر میاشتې په 9مه نیټه بیا ماښام مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار ولایت پر هوایي ډګر برید د کندهار د اوسیدونکو شپه نارامه کړه. په دغه شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 24 ساعته جګړه وشوه چې په ترڅ کې 45 تنه ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. که څه هم د 2015 کال په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کومه لویه امنیتي پیښه رامنځته نه شوه، خو د هلمند ناامنه ولایت په ډسمبر میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو او خونړیو جګړو ډګر وو. دا دغه ولایت د یو شمېر نور ولسوالیو په ګډون په سنگین ولسوالۍ کې سختې جګړې وشوې.
له سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قومندانۍ
د دسمبر په 28مه نیټه د آشنا تلویزیون هغه راپور دی چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه خبر شو. په دغه ورځ ماښام مهال د سنگین ولسوالۍ له اوږدې جګړې وروسته طالبان ونیو، خو وروسته بیا افغان پوځي چارواکو اعلان وکړ چې دا ولسوالۍ بیرته د هغوی ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. که څه هم لا تر اوسه دا روښانه نه ده چې په 2015 کال کې په ټولیزه توګه د مرګ ژوبلې شمېر څو ته رسیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه کال کې د بل هر وخت په پرتله افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پنټاګون په دې راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په 11 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات 20% کې زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په 2015 کال کې د افغان وسلوال پوځ د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه، خو دغه وزارت لا تر اوسه په دې اړه کره شمېره په ډاګه کړې نه ده. خو په دغه کال کې پولیسو ته د اوختې مرګ جوبلې په اړه د کورنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل یوازې په تیرو نهو میاشتو کې 3,308 افغان پولیس وژل شوي او څه باندې 2,809 ټپیان شوي دي. په همدې توګه په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوه. په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو په اړه لا تر اوسه وروستۍ شمیرې په ډاګه شوي نه دي، خو د یونما د یو راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 1400 ملکي افغانان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان شوي، چې دا شمېره د 2014 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 1% زیاتوالی ښیي. په 2015 کال کې په کور دننه د بې ځایه شوو کډوالو په شمېر کې هم زیاتوالی راغی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2009 کال کې د بې ځایه شوو کډوالو شمېر په افغانستان کې نږدې 270,000 تنو پورې اټکل شوی و، خو په روان کال کې دا شمېره نږدې 2,250,000 تنو ته رسېدلې ده. افغان امنیتي مسولین د 2015 کال د نامنیو اصلي لامل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د وسلوالو طالبانو هغه هڅې ښیي چې د دوی پر وینا غوښتل یې په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي او په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي. دا مسولین وایي چې په 2016 کال کې به د دولت وسلوال مخالفین د 2015 کال په څیر د جګړې توان ونه لري. افغان حکومت تمه لري چې په 2018 کال کې به افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره بریده په خپلواک توګه د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي، خو لا هم لیدل کیږي چې افغانستان د پوځي تجهیزاتو، روزنې او تمویل په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم زموږ د خبرونه بل رپورت. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسینو د مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې او تمه لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی
د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت په ډیرو نام نو له حکومتي ولکې په وتلو سیمو کې د پولیو واکسینو د پلي کېدا لپاره هڅې پیل کړي او زر د چې دغلته محرومو ماشومانو ته ځانونه ورورسي. اوس مهال د کونړ په 8 ولسوالیو کې څه د پاسه 14,000 ماشومان د پولیو له واکسینو محروم دي. د کونړ د امیر اختیار رئیس ډاکټر احسان الله پزلی له واکسینو نه د پاتې کېدونکو ماشومانو پر وضعیت اندېښمن دی او وایي هڅه کوي د پولیو ضد واکسین ورورسي.
خو یو لکه 9,300 ماشومان د پوښښ لاندې نیسو، چې د دې جملې نه موږ 14,410 ماشومان اوس هم د پوښښ نه پاتې دي، او که موږ هله داده او د ټولو ارګانونو ولسونو د ټولو مسؤلینو نه هله داده چې د دې ټولو په همکارۍ به ان شاء الله تعالی دغه ټارګټ هم لاسته راوړو.
نوموړی وایي په ډیرو سیمو کې وسلوال سړی مخالف پد کوي او ځینې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کول نه غواړي. ډاکټر احسان الله زیاتوي چې په دې لار کې خپلې هڅې ګړندې کړي او زر د چي وی پایلې ته ورسیږي. خو د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي په دغه برخه کې د قومي مشرانو سره خبرې غوټه کړي او زر د چي د خبرو او جرګو لارې د غسونځا واره
کیږي. هغه نقطه چې ناامن دي، البته د دولتي مسؤلینو یا د مود امنیتي ځواکونو لاسرسي هلته نشته. پیغې کې که مهاجر دی او کدیمو د دولت مسالم مخالفین دی، هغه مخالفت کوي. ا دې د پاره مو د سپینګیرو مشرانو یا د جرګې په لار چولې دي. ان شاء الله په نږدې وخت کې به ان شاء الله په دې وتوانې ګو چې خلک په دې قانې کو چې د دې کمپاین د واکسینو د تطبیق مخاونې نشي.
والی وایي د پاتې کیدونکو ماشومان شمیرې د پام وړ رقم کړي او راتلونکي کې خپلې هڅې لا پسې توندي. که څه هم ډیر دینی عالمان د واکسینو د پلي کېدا په مسله کې د حکومتي نظر پلوي دي، خو بیا هم په ډیرو سیمو کې ممانعتونه لا هم دوام لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي واکسیني ماشومان له دایمي پل نشغوري، ځکه خو په دې برخه کې پر نورو کورنیو غږ کوي. په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی حبیب الله دانش:
دا یو روا کار دی، ښه کار دی، په اسلام کې روا دی. د بل طرفه د ډیرو ستونزو او مشکلاتو د ډیرو امراضونه د واکسینو په زیرا باندې زموږ ماشومان بچ کیږي. که چیرته واکسین ماشومانو ته ونشي، ډیر ستونزې او مشکلات په سیمه کې او بالخصوص په کونړ کې پیدا کیږي.
د غذایی اوسیدونکو وایي که ماشومان واکسین نشي نو د تل لپاره به د بدن ځینې غړي پالج او د کورنۍ او ټولنې د وګو بار به وګرځي. روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې، چې دوی یوازې د کونړ په چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو کې دي. تیر کال دا پیښې 28 شوې. که څه هم په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس ته منځ تللی، خو دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستان د دغه مرض وروستي سنگرونه پاتې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو،
جلال آباد.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او بجې او در 15 دقیقې دی تاسو په مکرې رپورت د ترکیه جمهور رئیس پرون د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان ته تللی دی چې د هغه هیواد د اردو سره د ترکیه د ملاتړ په اړه د سعودي عربستان د مشرانو سره خبرې وکړي. د استانبول څخه ډوریان جونز په دې اړه رپورت راستولی دی چې سید سلیمان شابه تاسو ته دروړوي.
ویل کیږي چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ د خبرو د ایجنډا د سر موضوع به د سوریې کورنۍ جګړې. دغه دواړه هیوادونه د سوریې د هغو مبارزینو کلک ملاتړ کوي چې دغه هیواد د جمهور رئیس بشار الاسد په مقابل کې جنګیږي. ریاض او انقره دواړو د بشار الاسد د سمدستي استعفا د غوښتلو په خاطر سخت دریز غوره کړی دی، مګر د دغو دریزونو له امله ترکیه په سیمه کې ګوښه شوې ده. او د تیرې میاشتې را په دې خوا کله چې د ترکیې جټ الوتکو د روسیې یوه بم غورځوونکې الوتکه راوغورځوله، د مسکو سره یې تاوتریخوالی او جنجال هم زیات شوی دی. د امنیتي چارو یو کارپوه میتیان دی میر وای چې سعودي عربستان ته د اردوان سفر په سیمه کې د دغه هیواد د ګوښتوب یو مهم عمل دی. نوموړی وای
Russia and the United States are not that bright. Therefore,
په دې وروستیو وختونو کې د لویدیز روسي او امریکا سره د ترکی اړیکې کې نه وي، ځکه نو ترکیه د متحدانو په لټه کې ده چې په منځني ختیځ او عربي ملکونو کې پیدا کړي. سعودي عربستان ته دا سفر هم د دې هدف لپاره کیږي. البته ځینې نور مهم شیان هم شته چې ترکیه او سعودي عربستان موافقه نه پرې لري. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان مرسته هم سترګې په لاره ده چې د روسیې نه د انرژۍ په واردولو باندې خپل اتکا کمه کړي. او له بلې خوا رجب طیب اردوان د ټیریزم په مقابل کې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف چې د سعودي عربستان په ابتکار جوړ شوی دی ملاتړ کوي. ترکیه چې د ناتو یو غړی هیواد دی په سیمه کې یو غټ او مجهز پوځ لري، مګر کارپوه سنان الجن چې په بروکسل کې د کارنګي په مؤسسه کې کار کوي خبرداری ورکړی او وایي چې دا ائتلاف یوازې د سنی مذهبه هیوادونو لخوا جوړ شوی دی او فکر کیږي چې ایران ته متوجه. هغه وویل
The risk of sectarian polarization fueled on the one hand by Riyadh and on the other hand by Tehran بلوالي خطر چې د ریاض او تهران ترمنځ پیدا شوی دی
په یقیني توګه وضعیت شوی دی او دا خبره ښکاره ده چې ترکیه ته هم له دې عمله ځینې ګواښونه متوجه دي، غواړي چې سعودي عربستان خپل ځان ته ورکش کړي. خو اردوان په تهران باندې خپل انتقادونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي او په دې غندلې چې د ترکیه په خلاف د مسکو سره اتحاد کړی دی. څارونکو وایي چې ترکیه به شاید مخکې لا دا خبره معلومه کړي چې کومه خوا په سیمه کې د فرقی بلتون رامنځته کول غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز به پلا بیا وورو. د روسیې د تاس خبري اژانس د یو چکپوړي ډیپلوماټ له کوله ویلي دي چې ماسکو دې ته چمتو ده چې په افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لرې کولو کې نرمښت وشي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا پاغوی باندې لګېدلې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي زمیر کابلوف د تاس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي دي چې ماسکو په ملي روغ جوړ کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا پوز ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر په سوریه کې د اسلامي ائتلافي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی او زیاته کړي چې هغه تیره میاشت په پاریس کې د تروریستي برید کوونکو د مشر سره راسن روابط درلودل. د ائتلافي ځواکونو وایي ډګروال سټیو ورن د سېشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې ول چې شرافي المودان 13 ونې د دسمبر په 14 وشل شو. د پاکستان په مردان شهر کې د یو ځانمرګ برید لامل د مړو شمیر شوږي کسان تر رسیدلې دي او د شوږي څخه زیات کسان ژوبل شوی دي. د پولیسو یو افسر نعیم خان مطبوعاتو ته ویل دي چې ځانمرګ برید کوونکي په موټرسایکل سپور او په داسې وخت کې ځان پوری تړلې بمونه وچول چې خلک د نادره یا د ملي سایه دفتر مخې ته په کټارونو کې ولاړو. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندې ساتنې کمیټه وایي چې په 2015 کال کې د یولس د سلو خبریالانو څخه زیات د وژنو پیښې ثبت کړې دي. دغه کمیټه وایي چې نوښت خبریالان د اسلام پالو سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو تر ټولو ګواښمن او خونړي ځایونه بدل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د کولمبیا د جمهور رئیس جوهان مینول سانتوس سره د فبروري په میاشت کې په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي او دا کار د فارس د یاغیانو سره د سولې موافقې د مهالویش څونې له مخې کیږي. او ترکیه په سوریه باندې د روسیې د بمباریو له کبله په هغه هیواد باندې یو بیا سخت انتقاد کړی دی. د روسیې هوایي ځواکونو د سوریې په دلیب په شمار ختیځ باندې هوایي بریدونه کړي دي.
خبرمن اوریدونکو ته خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د ساتنګراف حسابې تاسو ته واورو. په کابل کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه یې ولس ټټه من فدری. په کندهار کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14. په هرات کې بنن اسمان زیدي اوریځ وی. په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وی. په فراه کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 15 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14 درجه اټکل شوی دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی تاسو ته خپل خبرونه واوروي او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې به تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.